د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې قربانه ملالۍ بشیر ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وی د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلې او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي دي چې د هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا 150 سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې. د غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 1,10,000 افغان ماشومانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګزان یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8 میلیونه زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 8 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په یو مرکز کې د بیګانیو بمی چاودنو د مړو شمیر 1400 کسانو ته لوړ شوی. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې پولیس افسران 15 تنه مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او د چم ګاونډ 2 ماشومان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په نتیجه کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي. د سوات پولیس وایي د چاودنو علت د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د دې چاودنو له کبله د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکولو کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه څیړلې. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بیرحمه امنیتي ځواکونه د ماشومانو پر وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریښي او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جګپوړې څیړونکې تارا سپهری فار له قوله راغلي چې وایي چارواکو په تیرو 2 میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لست. زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري او قاب پیکار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د لسمی مادې لمخې هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې ور باندې تور پورې کیږي په دغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفې او عادلانه محاکمې حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال په راپور کې د هغو درو افغان ښځو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړه چلند په اعتراض کې نیول سوي وي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجې او نورو سختو ناوړه چلندونو په اړه خبرې کړې وي. د دې سازمان د راپور له مخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر دغه درې ښځې په کابل کې په یوه خوندي کور د چاپې په ترڅ کې نیولې وي او دا ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی و. دا ښځې طالبانو لبند را خوش کې دو ورسته له هواده ووته. ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ، سمدستي د شوزو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. شوزو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهره پیل کړې. د 2021 کال د سپتمبر په لومړیو کې د شوزو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل شول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره شول. طالبانو د دوغو اعتراض کوونکو ښځو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجې او یا نور ناوړه چلند مسؤول وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. دې سازمان همداراز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له اصولو سره سم عمل وکړي، چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادۍ ته درناوی، د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجې او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دی. نن په داز ما حق د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شذ چې طالبانو باندې کړی وي یا اوس هم په زندان کې دي، د عادلانه او بې طرفه تحقیق او محکمه حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو؟ آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهره یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي، د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعال آغلې عادله بهرام نظامی، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی آغلې سایمه خوګیانی او مدني فعال نظیفه شاهی میلمنی دي. آغلې شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. لومړی پښتنه به آغلې شاهی له تاسو څخه وکړم چې تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقفونه چې سوي دي، آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق د پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟
سلامونه تاسو ګرانو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته کوچنی اختر مبارکي تاسو هم وایم. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدای بحث چې د قانون د لحاظه او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظه کې چیرې مونږ ووایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی څېړنې او تحقیقات او همدارنګه د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی نو نه د شریعت د لحاظه سم ماته ښکاري او نه د قانون د لحاظه و نه هم د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظه. نو په دې ډول چې کچیرې یو محکمه د صحرایي په ډول وشي نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم د انسان حیثیت او د انسان وقار د خپلند کیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړي هغوی او کوم حق خپل غږ پورته کړي هغه حق دوی ته د لادل طرف ورکړ سوی دي. ازادي بیان هیڅوک نشي کولای د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغه مخونې سي، ځکه چې کچيري یو ملت پښتون زکوي او هغه خپل غږ پورته نکي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې هغه به داغي ستونزې نه څنګه به خبر شي. داغه پروتکل دا په دې معنی نه ده چې باید د حکومت یو د حاکم د حیثیت خپل اند کول یا د حقیقت وقار خپل اند کول په دې معنی نه ده. په دې معنی ده ته باید ستا مسؤلیت ده دی، ته باید دې ته توجه وسه، د خپل ملت هر یو ستونزو ته ته باید رسیدګي وکړې. نو دا د تعلیم او د کار حق چې ښځو باندې بند کړي، د هر یو مېرمنه هر یو کس حق لري د بشري حقوقو له لحاظه، د شریعت د لحاظه باید خپل حقیقت پورته کړي. او دوی چې برنه حقه پرته له کوم تحقیق نه، پرته له کوم څېړنې او د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي، د صحرایي محکمې په ډول ماته دا مناسب نه ښکاري. او خصوصا دا مکمل یو حق تلفي ده، یو ظلم، یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده. نو بده مرغه چې تقریبا دا د شل میاشتې کېږي په افغانستان باندې همدا حالت جریان لري.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی، تاسو واوریدل چې آغلی شاهی ویل وای په دغو مواردو کې چې د ښځو د حقونو فعالان نیول سوي دي، توقیف سوي دي، هغه کسانی چې معترضې وي، اعتراضونه یې کړي و، مظاهرې د دوی په اړوند کوم تر هر څه تحقیقات چې ترسره سوي دي، دوی په نظر ده د صحرایي محاکمو په توګه باندې ترسره سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عمل کوي، نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړې چې دوی کوي د خلکو په مورد کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې، آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته. درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه. یقینا په وروستیو کې کوم خبرونه چاودل کیږي یا کوم حوادث چې په افغانستان کې منځته راځي یا کومې پیښې چې رامنځته کیږي، راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت به د یوې ټولنې په وضعیت باندې بحث وکړو چې یوه ټولنه څه وخت مهار کېدلی شي، څه وخت ښه کنترولېدلی شي، او په هغو ټولنه کې څه وخت ښه نظم راتللی شي. هغه وخت کېدی شي چې یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباع مطابق د اساسي قانون اون باندې دی عمل کا. که چیرې اساسي قانون موجود نه وي، مدني قوانین موجود نه وي، نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا ندی متهم، نه د دو تثبیت هم ډیر سخت دی. په دو خاطر چې کله قانون موجود وي، مطابق د قانون به مخې ته څو او یې بو چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دغو اتهام باندې باید نظر په دغو قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي. کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو، موږ برخه ته نه غواړو چې داسې حساب ووایو چې ولو ټول هر څه خدای نخواسته اشتباه ده. شریعت درسته ده، پا قرآن شریف گرغلی چی طول نروخد حقوق مساوی دی او هغه فرق به دوم روی چی دی پا تقوا کی بوی او راغلولو دلتا پا جرم بانده، دلتا راغلولو پا گناه بانده. کلا چی هغه تثبیت نوی هیت اغا نلیری دا یو شرعی اغا نلیری برخه نلیری چی حق ناق سرعی چه بانده اتهام وارد که یا ونی ولشی پا اغا هم قوانین موجود نوی چه غوطه چه رقم جزا ورکرل شی. نو یقینا چه دا با ده قوانین نو خلاف حرکت وی او اغا که نروی خدی کلا چه پا بندی خانه کی وی او قانون نوی مطابق ده قانون او عمل ونشي غابا يقينا چې مو سړی محکمه ورته ویو چې دا خلاف د ټول حصول د موازین او د حقوق بشر دي چې نن ټولنه عینن نړۍ په یو ورکور تبدیل ده او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کی ټول نړۍ ورته متوجه ده او په دوش وخت کې چې مو وینو چې مو نه شکرلای چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نور مملکو مو یو حرکت وکړو مو باید د نور ټولنې سبایت حداقل ځان برابر کوچتو وکړلای شو چې ډیپلوماتیک اړیکې ولیرو مخه ته ولاړ شو بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټولو اصولو دی بشری دي.
مانن اغلی نظامی اغلی شاهی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیرېدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل سي یا محکمې ته وړاندې سي د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسي او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شری قانون د لحاظ داسې قانون نه دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم ناری هر یو ناری زنانه هغه په نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دی مختلف سي. اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د هغه د امر لاندې وي چې چیرې ویل چې کار بند په خوځو نو بند یا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خودس مې راغلی چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه د حق کا مثلا روا او په زنانه باندې نه. بعضې دې دې ته چې زه ګورم د دې کړنو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قرآن نه ناوړې ګټه پورته کول یو بهانه جوړشته وي. شریعت دا ویلي شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي په خولې ډېر کسان په رسنۍ کې مونږ لیدلي چې هغوی ته د هغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلی نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوي قضایه په افغانستان کې بیل وه قوي مجریه بیل وه قوي قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه نه د حکومت طرف ته نه د ملت طرف یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع بنیول د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته د دولت له طرفه سرنواله وه سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته که چیرې سرنوالي نه وي او قوي قضایه سره د قوي مجریه یو چتر لاندې وي نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې قوي قضایه د قوي مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول محکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې وکیل مدافع چې واخلي اته لاړ شي هیڅ رول نه لري. وکیل مدافع باید وکیل مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي نو د هغه مکمل دلته زنانه جواز نه ورکوي. که چیرې زنانه وکیلانو ته دلته جواز نه ورکوي نو هغه به څنګه ځان ته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته له بد مرغه کومه هغه فعالانو نجونو یا مېرمنو چې وسارته چې زنانه شوي حتی له بده مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ او تاسو خبر یو څه په هغه باندې څه به تېرېږي هغه هم زنانه اوس خلک خپل یوه چرګه بستر بې سرپرست نه پرېږدي هغه هم بیا د یو کور نجونې وي د یو مېرمنه وي هغه هم د حکومت د طالبانو د لاس لاندې چې هر څوک کوي هر انسان غریزه لري نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان نجونو د افغان د مېرمنو داسې له سوی څوک نشته حمایت وکړي او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو وایي که غږ پورته کړو نو موږ ولي
مننه اغلی شاهی تر یو میاشت زیات وخت کیږي چې موږ راپور تر لاسه کړ چې د فاطمه محمدی ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې شدي طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې ځکه چې دوی د انجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی وو. په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله وی ساهم ونیوي د انجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی وو. دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقونو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي او د دغو کسانو د ژر تر ژره د راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې نور څه کولای سي چې د دغو خلکو حقونه خوندي سي؟
زما د لهذا زما د نظر چې حالات او وضعیت ګورم، نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي، همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژني او نړیوال باید له دوی څخه په دې طریقه مقتلی شي چې په دې باندې باید فشار راولي. فشار هم په مالي ډول ځکه چې غواړي چې یو کس له دې خبریت نه خراب کړي باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي. نو له دې لحاظه کې دا چې په هر اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودجه بند کړي، د دې مجبوري کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني. ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غږ پورتکوي او هر یو میرمن د افغانستان سره د فرار په حالت کې وي، هر یو نجونې په افغانستان کې زوم حضور فیرا چې په خپله اوس مهال په کابل کې په دې منهیې کې زور سیږم، هر یو حق پخوانی د جرم مدني چې موږ سره هغه نجونې میرمنې موږ سره کار کول، همدارنګه د خود په شبکه کې چې ما سره وو زه په خپله زما شرکت وو چې کوم هغه میرمن وکیلانو موږ سره هغې ته چې وکړم، هر یو وایي چې داسې موږ دلته یو لکه د زنداني په حیث. نو یو طریقه همدا ده چې هغه کومکونه بودجه ده هغه ورباندې بند کړي. له هغې نه پرته د طالبانو همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په رسمیت وپېژني، نور بیا موږ هر یو قانون یا اعلامیه د سازمان ملل چې وي موږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو، خو له هڅې نه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملل کې په رسمیت ډول وپېژندل شي، د هغې عضو شي، نو باید د هغوی د حقونو بشري حقونو اعلامیه پورې مطابق د دېش ماده ده هغه باید مراعات وکړي. له بل نه لکه د شپږتمه او درېشتمه ماده چې ماده کې ذکر شوي چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي دا حق لري د ښوونې روزنې او د حق حق لري پرته له کومه تبعیض، یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم زده کړي او هغه کومه انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي نرانو حق ده استه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه اغلی شاهی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي چې دوی ویلي دي چې د زده کړو او د بشری حقونو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي دي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پښتنې ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري.
د دې زه تماما نه یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت تثبیت نشي د قانون په ذریعہ باندې، یعنی مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام په واردی هغه باید مشهود یا بازی هغه اسناد موجود وي. کله چې د تعلیم او تربیې غرجیږي د پدو کې هغه کوم شک او شوبه نه ده موجوده، اما که چیرې پدو رقم ویل کی چې نه دغه غږ ته دون نوم لاندې نور تخریبی اعمال اجراکی ده باید واضح شي، شواهد باید وړاندې شي چې څو هغه متهم چې په په جرم دی یا په د ټولنې په بنظمۍ باندې هغه دی متهم دی هغه کنه دی ښځه هغه باید مطابق د قانون واضح اسناد وړاندې شي او که چیرې تنها د خپلې خبرې وي او فقط هر سړی چې که د حق غږ جګوییم په هغو باندې تور د خیانت لګول کېږي یا د تور د تخریب لګول کېږي دا خو هېڅ هغه نه لري کوم حق لاره نه لري دا خو نه شو کړلی چې موږ وایو چې اوس په هر چا باندې تور ولګول شي بس هغه ونیسه بندي یې که شکنجه یې که یا اعدام که یا په کلونو کلونو یا په میاشتو میاشتو په زندان کې واچوه تر هغه وخته پورې چې ثبوت موجود نه وي او شواهد موجود نه وي زه فکر کوم که په هر چا باندې اتهام وارد کړي هغه خلاف دی قوانین خلاف د شریعت خلاف د اون د حقوق بشر د مسودو خلاف دی هیڅ هغه نه لیدي کوم قانوني بنه نه لیدي نو کله چې موږ وینو فقط په شعار کې یا څوک چې تظاهرات تروزی هم دغه غږ جګوي چې موږ خپل درس تعلیم غواړو مخې ته یوسو موږ غواړو کار وکړو موږ غواړو درس ویاییم نو په دو که اغا تخریبی بانه به یه چه وی حاکم نظام مسئولیت دهید چه خپل اتباع و تا سهولتون ایجاد که اغا چه چه دولن خواست دهید تعلیم ده نرخد حق دهید په دو که هیچ مون شکر لیچه مووی چه دلتا ده نرینه درس ویایی و خزینه ده نویی و دولن که غارو چه ترقی تا ورسی پیشرفت تا ورسی پا خو که دواره نرخد دواره مسئولیت لیدی او هغه ټولنه موافقه ده د مشکلات خلاصه ده چې بگو که اتبای خلکی تعلیم یافته وی باسواده وی تحصیل کرده وی نو کله چې موږ په خپل لاس خپله ټولنه د ګودال طرف ته کش کیو هغو کیم چې د خلک غږ جګي وي چې حق هم دی چې درس ووي د موږ باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کی یا یو بل کس یا میرمنې یا نارینه تلاش لري چې یو زمينه د درس آماده کړه د هغو مخه نیول کی خو زه فکر کوم چې خلاف د ټولو موازینو د حقوق بشر د موازینو شریعت خلاف دی هر اصول خلاف یو عمل دی موږ نشو کړلی چې څوک متهم کړو مثلا تاسو د ویسا نوم واخیسته موږ نشو کړلی اوس یو ثبوت د وړاندې شي اسناد د وړاندې شي شواهد د وړاندې شي چې موږ وویو چې ولغې احمد و محمود دغه اعمال یې لرل باید محکمه شي اما هلته نه قوانین موجود دي نه شواهد موجود دي حق و ناق هر سړی نیست هر مېرمنه نیسته بندي کوی چې ته خلاف دی طولن حرکت که یا تخریبی حرکت که یا تخریبی اعمال اجرا کوئی او ثبوت موجود نیم دخل په هیچ طولن که هیچ اغا نلیری ورد نلیری او هیچ داده مطابق به هیچ قانون نده قانون قوانین پر طولن اره که اوس مای وقت همونه چه طولن دیوار کرد و عیسیت لیری نن طول قوانین یو بلتا دیر نجدیدی دوالی نجدیدی دوانی نجدی دی چه قوانین در هر مملکت دیو مملکت و بل مملکت قوانین و بلتا نجدی دی دو بخاطر چه اول خپل طولن ایر کنترول کرده شی بیا سیما دی سیما نگه طولن ایر کنترول شی که چیر مختلف قوانین اجراکی پا هر مملکت دی اغا بیا یو مطابقت یو بل مرکز شده دی چه بیا تفاقو که وصل دی چه اغا ده ملل متحد مرکز ده چه مطابق ده حقوق اصول رو هیچو کمل نشی کرده باید هر اقل من که نور قوانین ارکی نافذی به چنگ باید خلاف ده موازین ده حقوق بشر نوی ده غصه خو باید یو برابر وی نو کلا چه پیو چه بانده ثبوت نوی مقبضای یا او ناحق آقا بندی خانه تنشور دلی ده چه دروازه چه موخ تکتکی و غالو چه یه مجرم پس فقط به او بانده اتهام واردی و اغا غالو رو بندی کرو باید ادقلا مطابق به قوانین و دروازه رو تکونه شی یو مکتوب یو سند موجود بی دروازه تکید کلا دروازه اغکی دروازه کولای کی هست مکتوب رو وړاندې کی تاسو په دغه جرم باندې تاسو باید محکمې ته حاضر شئ، تاسو سلام علیکم باید حاضر شئ. نه هیڅ سند موجود نه دی او خلک نیول کی بندیان کی اتهام وارد کی. زه فکر کوم دا ټولنه بدبختۍ ته کش کی ده په دو شکل هیڅ نظام مخې ته نشي تللی. یو نظام هغه وخت بریالی دی، هغه وخت کامیاب دی چې د غونه اتباع او خلک راضی دی. او یو نظام مسئولیت دی چې د خلک رضایت په خاطر کار وکړه، نه د ځانو په خاطر، دی که غواړي چې هغه کامیاب اوسي، دی که غواړي چې مخې ته ولاړ شي باید اول د خلکو تقاضا پوره کا، ځکه د خلاف د قوانین و خلاف د اسلام هیچ چا کوم څه غوښتنه نه ده. که ځکه یو مسلمانه ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده او پروردګار آر تعلیم په نر ښځه فرض کړی دی، نه تنها چې په نرینه.
مننه آغلی نظامی. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی. د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورېده. دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی د قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای سي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي. ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقیف سوي فعالانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي، خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکولو له کبله دوی ناهیلې سوي دي. دغه سازمان ویلي دي چې هغو کسان دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي، ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي. او دوی ویلي دي چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نه ورکول کېږي، په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
د شفافیت د لحاظه ته چیرې مونږ وایو دا خو لکه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې روان وي، نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هېواد. او مخکې هم په څو جلسو کې زبیر مجاهد هم په دې مورد خبرې وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي. دا په دې معنا لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقیف شوي مېرمنې یا نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړي، خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي. په دې معنا چې نه ورکوي، ځکه چې د دې لحاظه هغوی معلومات دي، هیڅ یو اسناد نه لري، ځکه چې دوی پر له حقه دوی محکوم شوي، ځکه چې دا دوی داسې کړنې داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي. زه د ازادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي ښځوي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې. نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري، داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی په مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدغه زمونږ د دې قانون مله د خپل لاندې کړی، مونږ د دې د حق خاطر مونږ دوی باندې کړی. نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري. او د شفافیت د لحاظه که چیرې کوم نماینده نه وي یا داسې یو کس نه وي یا یوناما خپله چې باید زندان ته لاړ شي، د هغه د دوی یو سلو کسان داسې یو پروژه باید جوړ شي چې د هغه زندانونو ته لاړ شي، د هغه نجونې او د هغه مېرمنې وضعیت او حالت وګوري. نو دوی هغه کسان په دې طریقه نه پرېږدي، اجازه ورته نه ورکوي. که چیرې وخت هغوی ته اجازه ور نه کړی شي، نو د شفافیت خبره د کومه راغلم؟ نو معلومه خبره د شفافیت پکې نشته.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی، د بشری حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیالی هیدربار ویلی دی چې د افغان شوزو د حقونو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دی د شوزو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع لخوا وسي، او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي. تاسې د دوی د دې خبرې سره موافق یاست چې که د افغانستان وضعیت څیړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي، باید د ښځو د حقونو موضوع د هغه مرکزي برخه وي؟
ډیره ستمنه یقینا که موږ دوه برخې ته توجه وکړو، او دا زموږ ښځو خاص په خپله هم دی، موږ که په بهر کې یو یا د افغانستان دننه یو، همدا غږ موږ چې کړی دی چې باید حداقل د ښځو حقوقو ته جدي توجه وشي، او په تېره بیا ملالو ته چې مسؤلیت یې دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی ممالکو. یقینا باید دو برخې ته ډېره جدي توجه وشي. که دا ته توجه ونه شي، زه فکر کوم نو چې په یوه هېواد کې نیم هېواد د هر څه نه بندي کار د نه شي کړلی، درس د نه شي ویلی، بیرون ته د نه شي وتلی، یعنې په کور دننه زندان کور ته یا د کور دننه زندانی کی یا کور ورته زندان جوړیږي، دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځ ته راویلي، او دا دو مسایلو ته که توجه نه کی، نه تنها چې په هېواد کې د هېواد نه د سیمې هېوادو ته د سیمې د هېواد نه نړۍ هېوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نن تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی، که موږ وویو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغان مېرمنې دا غږ جګوي چې زموږ حق دی داسې وکړه، اما موږ ولیدل په ډېرو هېوادونو کې ډېرو مېرمنو دا غږ جګ کړ د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې، چې د یوې ښځې په صفت باندې چې د ښځو حق دی، د هر مېرمنې حق دی، باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي، نه تنها په افغانستان کې، باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي. هغه هېوادونو کې چې د ښځو سره تبعیضي برخورد کېږي، هم نه د هغو هېواد دننه خلک چوپ پاتې دي، نه د نړۍ هېوادونو، بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بس کې باید حد اقلا څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي، او د اجندا برخه باید توله برقم دروي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی، لطاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په راتلونکي میاشت کې په لومړیو کې ټاکل شوی ده چې یوه غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه، او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
که چیرې دا غونډه وشي او د افغان نجونو حق و هم مطرح شي، نو که چیرې خو مخکې له مخکې مونږ نشو ویلی، هم قضاوت هم نشي کولی، ځکه چې افغانستان څو وارې په مخکې په مذاکرات کې هم ډېر وعده ورکړی وو چې مونږ داسې به کوو، نجونو ته حق ورکوو، زنانو ته حق ورکوو، او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو. خو که چیرې په دقت وسي او د ملګرو ملتونو نه هم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي، او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت، یعنې د افغانستان د مېرمنو حق باید په اول کې وي. نو دا به که زه په نیت نیک نظر وګورم، انشاءالله یو جای ته رسیږي، او هدف د دې چې باید د افغانستان نجونې او مېرمنې ونهیږي.
آغلی نظامی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې یو غونډه جوړه سي د افغانستان پر وضعیت باندې، ستاسو په نظر د ښځو پر وضعیت باندې به په افغانستان کې د دغه غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوئ چې د ښځو ستونزې ته به په اجنډا کې ځای ورکول سي یا د اجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
د دې زه تمننه کوم چې دغه ډیر شو د ټولو مجالس ته د افغانستان د وزارت ارتباط باندې کوم مجلس چې تر اوسه پورې دایر شوی دی یا دایری مطلق اولین اجندا کې اول برخه نه درغلی، خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بس یا دا وضعیت حل نشي، د اوسنی وضعیت د حل لاره پیدا نشي، زه فکر کوم چې ډېره به مشکله وي چې دا مجالس به مخ ولاړ شي. او یقینا هر مجلس په خپل ذات سره تاثیر گذاره دی. درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه وي شوی، بدلون نه وي کرغلی، اما کله چې دا غونډه بلله کېږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت د ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان کې هغه اولین وضعیت چې خراب دی، د نیم افغانستان وضعیت چې خراب دی، اول د میرمنو دی، هغه که اقتصادي لحاظ هم دی د میرمنې دی، ځکه افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، پدو کې مو تاسو شاهدان د دو وضعیتو چې هلته یتیمان او کونډې زفت ډېر دي، او ټول هغه نفقه د کورنۍ د زیاتره کورنۍ نفقه د میرمنو په لاس کې ده. کله چې میرمن د کاره لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي سولې، د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده، او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی، اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولینه موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاون محترم امنه محمد کله چې کومه وینا وکړله، تاسو ولیدل ځنې عکس العملونه راپورته شول، نو د مغو په خاطر چې د دغو عکس العملونو مخه نیول شوي و، واقعا د ښځو غږ جګ شوی، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی وي. زه فکر کوم په دو کې په دوه اجنډو کې به د اولین بحث دغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین دغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي، افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آتی کلان و نن لس کلان دی، دو کلام خیلی که آتی کلان و نن لس کلان دی، دو کلام با چوار لس کلان دی، چوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تاسو اینه چه تومره قوی کارون همه که تولی، او تومره زر تروریزم و نور و دلو تپلو تا جزدی، نو پس افغانستان تا دیر خطر دی، نو وقت چه خطر دی افغانستان سیمه تا خطر کلیشی، دی سیمه نمره تا خطر کلیشی. پس دی خدو موضوع تا اولین آجاندا که کول برخه نوی، حتما دو ما برخه که دو موضوع تا جدی توجه کی.
مننه آقای نظامی. اوری دون که تاسی زمج رغل ازادی رادیو اوری او داز ما حق دیخ پروان روانه ده زمج دخ پروانی دریم ملمنه. آقای سایما خوگرنی هم لمش سر ده تلیفون للاری وصل سوی ده. مننه آقای خوگرنی چی تاس لمش سر خبری کوی. ستاس چخاز ما پشتنه دغه ده چه ده ملگور ملتونو ده سرمنشی مرستیالی آمینه محمد یوی خبری غندی تاویلی دی چه ده میمیاشتی پلومری او دوی منیرته باندی با پا دوحه کی و غنده جوړه سی، او په دې غنده کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسی. تاسو په نظر آیا په دې غنده کې فکر کوئ چې د افغان شوزو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي، یا هغه محدودیتونه چې دوی د شوزو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي، د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکښ کې پام وسی، او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
مانا ډېر زیات سلام تاسو ډېرو محترم اورېدونکو ته. زما هیله دا ده کومه غونډه چې په دوحه کې بیا جوړېږي او په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پکې پاملرنه وشي، او بالخصوص د ښځو ستونزو ته. نو زما هیله دا ده هر څوک چې دا غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي، نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خوغان ته دعوت ورکوي، نو یوه هیله هم دا ده چې په دې کې د ښځو وعدې وه ماینا اندازه فیصدی وی، ځکه چې هغه ته خزې په خپله نمائندگی ونی کی، نارینه هیڅ وخت د خزې نمائندگی نشي کولی او نه کوي. نو په دې خاطر باندې هغه ته باید موږ ډېرې تکړه مبارزې خلورې، او هغه چې په استدلال پوه شي، په منطق پوه شي، هغه باید دعوت شي هلته چې دوسره په میز کښېني، نړیوال ته مثلا په دې قرات ورکړي چې موږ هم بشر یو، موږ هم مثلا د ژوند حق لرو، او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې یو برخه یو، او هم مثلا خپل طالبان وي او که نور خوا وي، دو ته هم قناعت ورکړي او دو په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټیز حقونه چې من هیڅ د انسان لرو دوی ترلاسه کی. نو که دغه څه ونی شي بیا هم مثلا نواز بدون د دې نه چې ښځې دوی په نظر کې ونیسي یا د ښځو حضور هلته ډېر قوي نه وي یا د ښځو ګډون پکې نه وي، نو زه فکر نه کوم که نارینه دغه څه نمایندګي د موږ وکړي هلته، او زموږ حقونه مثلا دوی وغواړي یا واخلي. نو هیله مې دا ده چې د ښځو حضور هلته حتمي وسي. نو هغه د هغې نه به زه فکر نه کوم که دومره په ښځو باندې څوک تمرکز وکړي یا مثلا د ښځو حقونه څوک وغواړي.
مننه آغلی خوګانی. آغلی شاهی، ستاسو څخه پوښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو برخې مرستیال هیدربار غوښتنه کړې ده چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، دی ویل دي چې په دغه کې باید د شوزو موضوع مرکزی وي او د شوزو سره باید خبرې وسی د دې په وینا باندې. ستاسو په نظر دا شوزي چې د دې ویلې د غشتنه کړه د چې باید ور سره مشورې او سی خبرې ور سره وسی او په دغه څېړنه کې باید مرکزی ځای ولري، د یو افغان شذ په توګه تاسو به څورته وایست د افغان شذ کومې موشتنی به مطرح کړی؟
کی چیرې ماده یو بل یو د کاستا کچیرې مثلا زهغلی نظامی ته او همدارنګ هغلی خوګانی ته کې وند ورته ورکي او د افغان میرمن انجنونو نمائندگی ته وکي، نو باید د هر څه مخکې د طالبانو د دورې تقریبا د شل میاشتې سو هر یو حالت د افغان انجنونو او میرمن منفي سو لا یو ځان سره څېړنه وکي او خو د خپل دستورګو نه تیر کی خو ور باندې غور وکي او د هر یو حالت نتیجه راسته واخلي او د مذاکره په میز باندې تر دې دمه پورې په دې شروع میاشتو کې طالبان نجونو باندې د تعلیم او د زده کړې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون ور باندې بند کړل او خصوصا کار، نو دا باید دلیل ور نه غوښتي. په کوم دلیل؟ هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته ځواب هم ولري، هم د شریعت د لحاظه، هم د بین الملل اسنادو د بشري حقوقو اعلانیه د لحاظه، دا باید د شریعت لحاظه خو باید ځان معلومات باید ولري کې د قران کې په شریعت کې د خزي مقام، د خزي ته احترام درلود، د خزي بشري حقوقونه خزه په دې معنی نه ده چې یوازې مسلمانانو زموږ په افغانستان کې موږ د سکان هم لرو، باید هغه هم په نظر کې ونیول شي. نو د دې د لحاظه باید مکمل آگاهي سره هلته لاړ شي د افغان نجونو میرمنو نه دفاع وکړي.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومې مهمې ستونزې دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح سي او که څېړنه کیږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسي؟ ستاسو په نظر هغه عمده ستونزې کومې یوې دي؟
ډېر زیاته مننه. عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق ته تعلیم ورکړل شي، هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دوی ته ورکړل شي. دوی باید خپلو درسونو ته، پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي. په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي چې د انسان په صفت دی حق لري، د هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، او هم د سفر حق لري، هم د کور د بهر لو حق لري. دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی، هغه کنه دی که په اساسي توګه او بنیادي توګه اولې تعلیم او تربیه ته توجه ونه شي، یعنی د مکتب نه نیولې تالي تحصیلاتو پورې دا حق ورنه کړل شي، د کار حق ورنه کړل شي، زه فکر کوم ته دوه بزتي غټ هغه نه وي مشکل نه وي. اول غټ مشکل دا دی چې موږ که ټولنه باسواده غواړو، سیدلی غواړو، باید حق ورکړل شي. دوه مرمنې باید درسونه ته ولاړ شي، زموږ اولادونه باید درس ونیي، داسې چې زوی هم درس وي، لورم باید درس ونیي، داسې چې زوی کار کوي، لورم هم باید کار وکړي. په زم کې د سفر حق نه دی، زم کې د وټلو د قیدونه چې پرغلي دي چې پاک ته د نرولار شي، خو د نتی دا حق به هم آزاد ژوند، هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي. پروردګار ټول آزاد خلق کړی دي، نو هغه اساسي ټکیم دا دی چې باید ته جدي توجه شي.
مننه آغلی نظامی. آغلی خوګانی د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمې ماده یادونه به وکړم چې د دې ماده لمخې هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پوري سوي وي په هغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفي او عادلانه محاکمه حق لري، او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسی، او دوی باید د مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پوري سوي دي، هغه ښځې چې معترضه وي نیول سوي وي، د ښځو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي، او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې ښځه کوم جرم ترسره کړی دی چې دوه نن توقفیږي. آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ دا چې ښځه نن راوځي په مسلمت امیز شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي، وایي چې یا ماته د تعلیم حق راکړه، یا د کار حق راکړه، یا دا زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې د توقف کی او د شکنجه کی او د مثلا ازادي د محدود کی او د سلب، یعنی سلب ازادي کی او بندي کی، دغه حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی وي یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دې بند کیږي، دې باندې اتهام وي، تر هغه چې دې دا اتهام په اثبات رسیږي دا بې ګناه ده، ځکه چې دې باندې کوم تهمت دا باید په اثبات ورسول شي. او موږ تاسو پوهیږو چې کله مثلا په چا اتهام واردېږي، اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه، مثلا څارنوال به اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي، تر څو د داسې قانع کړنده دلایل ولري چې دی بېرته باید آزاد شي. پي نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی دا فیصله وکړي، او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دای دو حق موږ ملاتړ کوو، موږ چې هر ځای کې دای دو حق دی، کار حق غواړي ورکه، ورته تعلیم حق غواړي ورکه، ورته ډوډۍ حق غواړي ورته ورکه، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي، او هغه حقونه تا ته ناغوسي چې دې د ژوند امکانات هلته نور نشته. نو دې مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دې غږ دا رقم خفه کوي، دا وړي زندان ته وړي. نو دې پخوا متاسفانه دوه کاره کېده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلانو دوی ته ورکول رایګان، چا چې مثلا دې وسان لرله چې دغې دوسیه مخته ویسي. اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نشته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کولو دغسې توقف قانونه، دغسې مثلا دوسیونه، اگر چې موږ حق نه لرلو پارلمان چې مستقیمن موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم د څارنوالۍ نه، هم د قضا نه، هم مثلا پوهېدو چې مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري، چېرته نه لري، آیا په عدالت کې د ښځو او د نارینه سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي. یعنی دا ټول انسانان که ښځې کې نارینه دي، بدون دې نه چې دا څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، او دای دې حق لري چې عدالت ته یو ډول دوه بدله لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغه سي وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوه حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چې دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي، د قانون د نظر نه هغه منه دی. قانون د نظر نه خو فکر کوم د کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلي دي، که هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده، نو دغه ټولو کې یو انسان حق لري چې په مسلمانه شکل په متظاهرات کې برخه والي، په مثلا غونډې جوړې کې خپل حقوق والي، کوم مانت نشته کېش مثلا خلک په حجاب کې برخه والي، کېش خلک مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخه والي، ان په دوه باندې کوم بندیز نشته. او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی، د خو سره ظلم دی. شاول خو غږ خفه کوي، نه پوهېږي چې دوه غږ چیک شي، بے وړي بے بندې نه وي، بے شکنجه کوي. دا په ښکاره ډول ظلم دی، او د کار تر څنګ او د دوی تعلیم تر څنګ او د نورو ستونزو تر څنګ چې ښځې لري، چې غږ پورته کېږي په نړیوال بحثونو کې، مجلسونو کې، کنفرانسونو کې، یو موضوع همدا ده چې باید ښځو ربړول، شکنجه کول باید بند شي.
بله. او اخیری پوښتنه به ستاسو څخه اغلی خوګیاڼۍ دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عملي کوي، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسی نسي درلودلی؟
وسما د پاره مندا جالب ده زم سار سپندې فکر کوم چې دو د کم قانون د مخ نه سړی توقفوي، کم قانون د مخ نه سړی مجازات کوي، کم قانون د مخ نه حق سړی ته ورکوي نه ورکوي. ځکه فکر کوم دو ټول پخواني قانون ملغا کړي دي، اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته، نور قوانین او خدام د اساسي قانون په رڼا کې تچوب شو چې هغه دو عملي کوي نه کوي، د کوم د قانون د مخ نه کوي په دې زم نه پوهېږم. دوی وی شرعي قانون، شرعي قانون زه نه پوهېږم چې دوی څه رقم مثلا مجازات کوي، دوی څه رقم مثلا یو سړی توقفوي، دوی څه رقم
مننه اغلی خوګیاڼۍ. اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه د ازما حق دی نور پای تر رسیدل خپل درې سرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا مکتبو ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاس د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-02-21-12-46-01